السلام علیکم د سهار اته بجې سوې د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سوچې زیاته برخه دو اونیزو پروګرامونو ته به لسته وي نیمه نړۍ او درسي سات ځینی راپورونه هم خبرو او رې چې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي کله افغانستان لپاره غوښتل سوی بس فن تر لاسه نکړي افغانستان به له داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څه باندې دو لسیزو کې ساری نه ولیدل سوی نن د دوشنبه ورځ ده د وری حمل اته ویشتمه د اپریل اولسمه د روژې مبارکې میاشتې شپږ ویشتمه د خبرونه په خبرونو پیلوو. بادغیس کې د قران کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یو کس د وژل کېدو په اړه ضد او نقیض څرګندونې کیږي. بادغیس کې د طالبانو امنیه قمانداني پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي دغه پیښه د قادس ولسوالۍ دار بابانو په کلي کې هغه وخت سوې چې یو تن چې قران کریم یې قصدن سوځولی و او له سیمې د تښتېدو هڅه کوله د یو بل کس لخوا د وسلې په مټ وژل سوی. خو ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس چې رواني حالت یې هم سم نه و د تناره تر څنګ له خپلې ښځې سره چې له روژه ماتي مخکې قرآن لوست شخړه کوي چې په نتیجه کې قرآن تناره ته ولیږي او سوځي. د دغو سرچینو په خبره د سیمې ملا چې له دغې پیښې خبریږي طالبانو ته خبر ورکوي او طالبان دا کس له ځان سره بیایي. د دغو سرچینو په خبره طالبان دا کس وژني او مړی یې کورنۍ ته ورکوي. دا ګرانه ده چې دغه ادعاوي په خپلواکه توګه تایید شي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په اعلامیه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تر بل امر پورې تعلیمي مؤسسې وتړلې. ویل سوي دغه پریکړه د مؤسساتو پر یو شمېر فعالیتونو تر ملاحظاتو وروسته سوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. تر بل امر پورې د تعلیمي مؤسسو د تړلو پریکړه داسې وخت کې ده چې طالبانو نجونې تر شپږم ټولګي پورې ته له نور تعلیم منع کړي. دغه راز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي. د طالبانو دفاع وزارت د ټولو اړوندو ادارو او جزو تامونو مسؤولانو ته امر کړی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې دي د خوښۍ ډزې نه کوي. د طالبانو لوی درستیز په سیهودین فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر پرون رسنیو ته استولې د طالبانو ټولو غړو ته امر کړی چې هوایي ډزې نه کوي او د خلکو لپاره دي د اختر په ورځو شپو کې د امن فضا رامنځته کړي. نن د روژې شپږ ویشتمه ده او اختر ته یوازې یو څو ورځې پاتې دي. تر دې مخکې د طالبانو وسلوالو په اخترونو او نورو مهمو مناسبتونو کې هوایي ډزې کړي چې په ځینو کې عامو خلکو ته هم زیان رسېدلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سودان کې د پاوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ځواکمنې ملیشه ډلې ترمنځ په شخړو کې د مړو شمېر درې اتیا او د ټپیانو یو زرو یو سلو شپږ ویشتو ته زیات سوی دی. دغه شمېر کسان د پنجشنبې له ناوخته په خرطوم، جنوبي کوردوفان، شمالي دارفور او نورو ساحو کې وژل سوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سودان په پلازمینه خرطوم کې چې شپږ میلیونه کسان پکې ژوند کوي روغتونونه د تیرو دوو ورځو جګړو له کبله ډک سوي. د نه روغتونونو له ډلې په زیاتو هغو کې کافي وینه او نور طبي وسایل نه پیدا کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یکشنبه په مسکو کې د چین له دفاع وزیر لی شانګپو سره وکتل او دواړو د چین او روسیې ترمنځ د پوځي همکاري ستاینه وکړه. دواړو هیوادونو ویلي چې مشارکت یې سرحد نه لري. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ تیره میاشت په مسکو کې له پوتین سره کتلی وو. د رویټرز اژانس پوینا لیکلي چې مسکو د 2022 کال په فروری میاشت کې اوکراین ته لسګونه زره سرتیري استولي. روسیه او چین خپلو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړي کړې دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر پرون راپور ورکړی چې د روسیې وسلوالو ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی مدافعانو پر سنگرونو په لسګونو حملې کړې دي. دغه دفتر وایي د روسیې قطعاتو ته سخت زیانونه اوښتي خو نور جزئیات نه دي ورکړي او د دغو معلوماتو کره کول ناشونی دي. د اوکراین پوځ وایي د بخمود او مارینکا په شاوخوا کې د روسیې لږ تر لږه 15 حملې په شا تمبول سوي او د جګړې لومړۍ کرښه نه ده بدله سوي. تیر یکشنبه د اورتودوکس عیسویانو د ایستر اختر د رخصتیو پر مهال د اوکراین په نورو برخو کې هم جګړه روانه وه. د میکولایف پوځي مشر ویتالی کیم پرون ویلي د روسیې د توغندیو په حملو کې دوه تنکي زلمیان د شپې په مخه په دې جنوبي سیمه کې وژل سوي دي. د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل په درویشتمه سیالۍ کې راجستان ګجرات لوبډلې ته د دریو وکیټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې پرون ماښام ناوخته وسوه ګجرات د اوو وکیټو په تاوان د 138 منډو هدف ټاکلی و. که څه هم په دې سیالۍ کې تر وروستۍ شیبې د لوبې اړخ نه معلومېدی خو د شیمرن هیټمایر او سانجو سامسون نیمه سلیزو راجستان ته یو بل بریا ورکړه او د نمرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. په دې سیالي کې افغان لوبغاړي نور احمد ته په لومړي ځل د لوبېدو موقع ورکړل سو. هغه په خپل لومړي اوور کې د سامسون وکټ واخیسته او بیا یې په 2.2 اوورونو کې 9 منډې ورکړې. دغه راز راشد خان هم په دې سیالي کې 2 وکټې وسوځولې. هغه په 4 اوورونو کې 6.4 منډې ورکړې. ټاکل شوی چې نن رویال چیلنجرز بنگلور له چینای سوپر کینګ سره سیالي وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداری ورکوي که هغه مالی سرچینې چې روان کالي افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د بشري مرستو لپاره غوښتنه کړې ترلاسه نه کړي، دا هیواد به له داسې قحطۍ سره مخامخ سي چې په څه باندې 2 لسیزو کې یې ساری نه و لیدل سوی. په عین حال کې د چاپیریالي مسایلو کارپوه هم د قحطۍ یو مهم عامل وچکالي بولي او وایي د کلونو وچکالي په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد په تیره د هغوی چې په کرنه او مالداری بوختی ځپلی دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په داسې حال کې چې مالي سرچینې د وچېدو په حال کې دي، د دې ډېر خطر شته چې افغانستان له داسې قحطۍ سره مخ شي چې 15 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. اوچا دغه خبرداری پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ورکړی او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په ریلیف ویبپاڼه کې په دې اړه نور معلومات ورکړي او ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 6 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي، 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. اوچا ویلي که عاجل مالي مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي، افغانستان به له یوه پراخ بشري ناورین سره مخ شي او زیاتوي په دې هیواد کې اوس دومره خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي چې هغه په نړۍ کې تر ټولو لوړه شمېره بلل کېږي. اوچا همدارنګه وایي د منځنۍ ها د خوارځواکۍ کچه هم په دې هیواد کې بې ساري حد ته رسېدلې او اټکل کېږي چې 4 میلیونه ماشومان، امیندوارې او شیدې ورکوونکې مېرمنې به سږکال له شدید خوارځواکۍ سره مخ وي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې هم پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو د جدي نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې دي. ډبلیو ایچ او په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې 6 میلیونه کسان له خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا ښایي ډېر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت هم وچکالي بولي. د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شو پرله پسې وچکالیو د خلکو پر اقتصادي ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې. په تېره محلي اقتصاد چې د ده په خبره د قحطۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي ډېر ځپلی دی.
د وچکالي په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضې مواردو کې حتی له منځه تللې باعث د دې ګرځي چې زموږ هېوادوال هغه کوم سنتي شکل باندې سیزون مخته بیایي مجبور کیږي چې خپل مسیر د ژوند ته تغییر ورکړي، چې دا ښه کار نه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو 3 میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم 5.5 سلنه ده. د اوچا په خبره د مالي سرچینو کموالی ډېر مرستندوی ماسي اړې کړي چې میلیونونو افغانانو ته په دغو سختو شرایطو کې چې دوی مرستو ته اړ دي د ژوند ژغورنې مرستې کمې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې وویل چې د بودیجې د کموالي له امله په تېره مارچ میاشت کې ونشو کولی چې 4 میلیونه کسانو ته لازمې مرستې ورسوي او خبرداری ورکړی چې که په روانه میاشت کې هم مالي سرچینې ترلاسه نه کړي په دې هیواد کې به 9 میلیون وګړي د خوړو له مرستې بې برخې شي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا سل تنه افغانان په کراچي او د سند په نورو زندانونو کې بندیان پاتې دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې تر کوچني اختر مخکې به ټول دغه بندیان خوشي کیږي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا سل تنه افغانان د ویزې یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سین ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د افغان بندیانو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي منیزه کاکړ تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډیرو دغو بندیانو دوسیې بشپړې شوې او د نورو یې د بشپړېدو په حال کې دي او زیاته کړه چې که فدرالي حکومت وغواړي د ټولو قانوني پروسو له بشپړېدو پرته هم کولی ټول افغان بندیان خوشی کړی.
په کراچۍ او د سیند په بیلابیلو ښارونو کې دا مهال تر سلو پورې شاوخوا افغانان چې دي بندیان دي. په دې افغانانو کې اکثرو چې کومې قضیې دي د عدالت لخوا پوره شوې دي. که فدرل ګورنمنت وغواړي نو هغوی هم د عدالت د امر نه بغیر هم د امر جاری کولی شي د دې بندیانو د ډیپورټ.
اغلی کاکړ همدارنګ وویل چې د افغانانو د نیولو او بندیان نیولو بهیر بشپړ نه دی درېدلی او زیاته کړه چې په دې وروستیو څو ورځو کې یو شمېر نور افغانان هم د لازمو اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي دي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو پر موضوع هم خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې ټول بندیان دې له کوچني اختر مخکې خوشي شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې خبرې پخلی وکړه او ویل
دغه راز محترم متقی صاحب له نوموړي غوښتنه ترسره کړه چې د نیکمرغه کوچني اختر تر رسیدو وړاندې د پاکستان په زندانونو کې بند افغان بندیان خوشي کړي تر څو هغوی وکولی سي اختر په کور تیر کړي.
ښاغلي تکلم دارنګ وویل چې په دې خبرو کې ښاغلي زرداری د بندیانو د خلاصون ډاډ ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د علاقې وړ یو لړ مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې په مشخص ډول په پاکستان کې د افغان بندیانو موضوع ته اشاره نه ده شوې خو ټینګار شوی چې پاکستان یو سوکاله امن او ثبات لرونکی افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل دغه راز وویل لکه چې اسلامي امارت په افغانستان کې واک ترلاسه کړی په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د جنرال قونسلګری د هڅو پر مټې تر اوسه له 2000 زیات بندیان د پاکستان د زندانونو راخوشي شوي او بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
نیما نړۍ
خسر دنیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از معافل نشستای خبرنی که کلا مردانه باشه در معجزه رو به ذهن نمیدن.
د افغان ژورنالیست مرجان وفا غږ مو اورید. مرجان ویل د کار پر مهال لګڼو ستونزو سره مخ وي. کله چې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسېدل د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ژوند محدودیت وضع کړ. د دې ښځو په ډله کې افغان خبریالې میرمنې هم له بېشمېره ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم ښځینه ژورنالیستې خپلو دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزی ورکول کیږي او د کار ستاینه کیږي. مرجان وفا او مینه حبیب هغه دوه خبرې لاندې دي چې په دې وروسته یو کې ستاین لیکونه او جایزی اخیستې دي. نن په خبرونه کې له دواړو سره غږیدلی یو. په پایل کې مرجان وفا وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا خبرې لیکوي. نوموړي ته له دوو نورو نارینه او ژورنالیستانو سره د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼې ستونزې ګاللې، خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار